السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سیمې نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د مجید بابر نه اورو.
مشال خبرونو سر ټکی د پاکستان لړ محلي وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر بغیر هم شفاف ټاکنې ممکن دي. د جنوبي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د ذلي خیلو لخکر ته به اجازه ورنه کړي چې د ځایي خبریال معراج خالد وزیر کور ړنګ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 23 وویل چې هیواد یې له سویډن څخه غوښتنه کړې چې مخکې له دې چې دواړه هیوادونه خپل خپل سفیران د یو بل هیواد ته ولیږي د قرآن کریم د سوزولو په اړه اقدام وکړي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر بغیر هم شفاف ټاکنې ممکن دي. انوار الحق کاکړ ایسوسیټډ پریس اجانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوې ده، دا تاثر رد کړی چې واقعي پوځي اسټابلیشمنټ به په راتلونکو ټاکنو کې د دې لپاره لاسوهنه وکړي چې عمران خان یې ونه ګټي. نوموړي زیاته کړې چې د تحریک انصاف په زرګونه هغه غړي چې د ناقانونه کړنو پرخه نیول کولای شي په سیاسي عمل او ټاکنو کې حصه واخلي. د لنډمهالي وزیر اعظم را د نهمې او لسمې مای پی خوتوه د مای پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلی په یو مقدمه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو پر پوځي تاسیساتو، سلو دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان اړولې وو. د پاکستان پخوانی حکومت او پوځ د مای نهمه تور ورځ بللې وه. د جنوبي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د ذلي خیلو لخکر ته به اجازه ورنه کړي چې د ځایي خبریال معراج خالد وزیر کور ړنګ کړي. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي چې دغه خبریال د کور د حفاظت لپاره په لسګونه پولیس سرتیري پر ځای کړي. بخنه غواړم خو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په اعظم ورسک کې د ذلي خیلو د قبیلې د شاوخوا 2000 کسانو لخکر د خبریال د کور د ړنګولو د جرګې د پریکړې عملي کولو لپاره تیار دی. بلخوا خبریال معراج خالد وزیر نن د سپتمبر په 25 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لخکر د کور کلابند کړی او اعلان یې کړی چې د هغه کورنۍ به په دغه کور او سیمه کې نه اوسیږي او باغونو ته به یې څوک اوبخور هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان د ذلي خیلو قبیلې یوې جرګې د سپتمبر په 23 پریکړه کړې چې د پښتو یو ټلویزیون خبریال معراج خالد وزیر په ټولنې د میډیا د جرګو قبایلي روایتو پر ضد پوسټونه کړي وو، نو پر دې سرغړونه یې هغه 15,000 روپۍ جرمانه کړې وو. بیا دغه جرمانه 10,000 روپو ته پورته شوله. د جرګې په خبره د دې جرمانې نه ورکولو په صورت کې به قبایلي لښکر د هغه پلرنی کور نن د سپتمبر په 25 ړنګوي. د پاکستان د پنجاب پولیس وایي چې د شخصي ټلویزیون خپرونو په خوانی قربا عمران ریاض خان یې موندلی او هغه خپل کور ته رسیدلی دی. د سیالکوټ پولیسو دا خبره نن پر خپله ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر ولیکلې ده. د نوموړي وکیل میا اشفاق هم نن پر ایکس پاڼه د دې خبرې تصدیق کړی دی. عمران ریاض د سپتمبر تر 26 پورې د لاهور های کورټ پولیسو ته د اخیری دل لپاره وخت ورکړی وو چې عمران ریاض خان دی د سپتمبر پر 26 پورې ومني. هغه د مئی پر 11 نیټه پولیسو نیولی وو او د سیالکوټ په زندان کې بندي کړی وو، خو د مئی پر 15 نیټه پولیسو عدالت ته وویل چې عمران ریاض یې خوشې کړی غو له هغې راهیسي نوموړی ورکو. د بلوچستان پختون میشته سیمه کل عبدالله کې د یو لیوی سرتیری تر وجر کېدو وروسته ځایي خلکو افغانستان ته تلونکي لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې پرون د میزه یاډې په سیمه کې لیوی سرتیری عبدالباري له ډیوټۍ وروسته کور ته په لار و چې ورباندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې. د دوی په وینا په حمله کې سرتیری ژوبل شو چې وروسته د سختو ټپونو له وجې په هسپتال کې مړ شو. تر دې وروسته ځایي خلکو د احتجاج په توګه له کویټې څخه افغانستان ته تلونکي لار تړلې ده. دوی په وجنه کې د لاسلرونکو د نیولو غوښتنه کوي. او روسي خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 13مه وویل چې هیواد له سویډن څخه غوښتنه کړې چې مخکې لدی چې دواړه هیوادونه خپل سفیران د یو بل هیواد ته ولیږي د قران کریم د سوزولو په اړه د اقدام وکړي او هغه ایرانی دی خوش کړي چې سویډن کې بندې ده. یاد وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له خپل سویډنی سیال توبیاس بلستروم سره د قران کریم پر موضوع خبرې کړې. نګدو کې په سویډن کې د اسلام د سپیڅلي کتاب د سوزولو یو شمېر پیښې شوې. سټاکهوم د دغو پیښو غندنه کړې خو ویلي دي چې نشي کولای د بیان د ازادۍ د قوانینو له وجې د دې پیښو مخه ونیسي. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال لډیو تاسو سره خبرونه د مجید بابر نووري دل ورزو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم په تازه مرکه کې ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرته هم راتلونکي ټاکنې شفافې کېدلې شي. انوار الحق کاکړ د سرګندونې اسوسییټډ خبري ایجنسی سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوې ده عمران خان دا وخت د ټک په زندان کې دی، بلخو د پاکستان د شخصي ټلویزیون په خانه قربا عمران ریاض چې له تیرو شاو خسلو میاشتو رئیس لادر کو نن د پولیسو په وینا موندل شوې ده. د دې دواړو موضوعاتو په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
ګوره د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د امریکا خبری ایجنس اسوسییټډ پریس سره په تازه مرکه کې یو خدا خبره کړې ده چې صفا او شفاف به طرفه انتخابات د تحریک انصاف د مشر عمران خان او چې کوم په سونو نور د پی ټی آی مشران او غړي په جیلونو کې دي دا غي نه بغیر هم انتخابات د شفافیت کلی چیرې کې دي شي. بیا پوښتنه وشوه چې آیا پر راتلونکو انتخاباتو به د فوج هغه نفوذ وی او که نه، نو د دا وجه دغه خبره دغه سوچ دا د پټکو دروغ دي او بے بنسټ بی بنیاد یو سوچنو. دا وچ انتخابات چې دي اخو د فوج کار نه دي، اخو د انتخاباتو د کمیشن کار دی او بیا دا خبره مکر چې د انتخاباتو د کمیشن چې کوم مشر دی اخو د خپل عمران خان لخوا ټاکل شوی وو.
طاهر خان صاحب بل سوال دا دی چې خپل د تحریک انصاف د وزیر اعظم یعنی نگران وزیر اعظم پر د خبرو باندې څه پرګون مخې ته راغلی دي؟
پاکستان تحریک انصاف د نگران وزیر اعظم د عمران خان په اړه باندې بیان ته ډیر سخت رد عمل ظاهر کړی دی، غبرګون خودلې دی او یو بیان جاری کړو 13 ورځ په هغه کې بیا ورنه خبر خدا کړی دی چې د عمران خان نه بغیر انتخابات به غیر عینی، غیر قانوني او غیر اخلاقی وي. دی بیا دا خبر هم کړی دی چې د نگران وزیر اعظم دی د دغه خپل بیان داغه وضاحت وکړي.
ترخان صاحب یو بل ډیر مهم پرمختګ نن سوی دی چې د ټلویزیونی خبرونو کوربا عمران ریاض چې له تیر څلورو میاشتو راهیسې ورکو عدالتونو بغښتې پولیسو ته به حکمونه کول، نو نن د پولیسو لیکلي چې هغه موندل سوی او په کور کې دی. د دې کنور تفصیل تاسو را سره شریک کړئ.
پنجاب صوبه کې د پولیس مشر د دې تصدیق کړی دی چې مشهور صحافي عمران ریاض هغه موندل شوی دی چې هغه د سلور میاشتو په شاوخوا کې وړاندې هغه سیالکوټ د پنجاب کې هغه نیول شوی او بیا هیڅ معلومات نه و. اوس د پنجاب د پولیس مشر سره سره چې کوم د سیالکوټ د پولیس مشر دی هغه هم تصدیق کړی دی حسن اقبال په نامه باندې، او دغه رنګ بیا د هغه چې کوم خپل قانون نی وکیل دی د عمران ریاض میا علی اشفاق هم تصدیق کړی چې عمران ریاض موندل شوی دی، خپل کورنۍ ته رسیدلی دی او دا به خپل کورنۍ سره موجود دی. عمران ریاض چې کله تشدد پیښ شوی د مئی په 9 دغه سور زیروستو نیول شوی او بیا هیڅ درک نه لګید چې بیا د لاهور های کورټ علی محکمې ته هم رجوع شوی و او د لاهور های کورټ بیا د پنجاب پولیس ته د سپتمبر 26مه اخیری موقع ورکړی و چې د عمران ریاض پاړه باندې د معلومات دي تور کی او هغه د پیدا کی. عمران ریاض مشهور دی د عمران خان په حق کې د ویډیو کول د خپل یوټیوب چینل هم لري او د ټلویزیونونو کې هم قربا پاتې شوی دی. د عمران خان ملاتړ به کو او په فوج باندې او په انټرنیټ ادارو به کرنا کله تنقید هم کو او داسې نظر وو چې د دغه د سرګندونې به وي دغه په بنیاد باندې دی نیول شوی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبی وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي چې د زلیخیلو لښکر ته به اجازه ورنکړي چې د ځایي خبریال معراج خالد وزیر کور ړنګ کړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په اعظم ورسک کې د زلیخیلو د قبیلې د شاوخوا 2000 کسانو لښکر د خبریال د کور د ړنګولو د جرګې د پریکړې عملي کولو لپاره تیار دی. بلخوا خبریال معراج خالد وزیر نن په خپل ایکس باندې لیکلي دي چې لښکر د کور کلا بند کړي او اعلان یې کړی چې دغه کورنۍ به په دغه کور او سیمه کې نه اوسېږي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان د زلیخیلو قبیلې یوې جرګې د سپتمبر په دیرشتمه پریکړه کړې وه چې د پښتو یو ټلویزیون خبریال معراج خالد وزیر په ټولنیزه میډیا د جرګو قبایلي روایتو پر ضد پوسټونه کړي وو، نو پر دې سرغړونې هغه 15 لک روپۍ جرمانه کړې وو، خو بیا دوی دغه جرمانه زیاته کړې هم ده. په دې اړه نور تفصیل له سره زموږ همکار اشتیاق مسید شریک کړی دی.
معراج مشال ریډیو سره په خبرې کې ویلي دي چې دای د دوه ورځې اول په فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و چې د قوم مشران دا د ګیرانګې پریکړې نه کوي چې خلک کورونا رنګوي. د کورونا رنګول چې کومه پریکړې کیږي په دا وجه باندې د هغې کور والا ماشومان او ښځینه ډېرې زیاتې متاثر کیږي. په دغې فیسبوک پوسټ باندې 13 ورځې د احمدزی وزیر زلیخیل قوم مشرانو په ده باندې 15 لک روپۍ جرمانه ایښې وه، اور بدغی دوران خالد معراج دا هم ویل چې 13 ورځې مکسیتان مال دا جرمانه دې لاس لاکه تا ورسوله چې د پلار ته ویلې چې لاس لاکه روپۍ جرمانه با ته ادا کوي، اور کدا جرمانه نن سحر لاس باجې پرا د کوم مشرانو ته ور نه کړی شو به بده د کور رنگیږي. اوس دا وخت د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس په اعظم ورسک شه د خالد معراج کور باندې موجود دي. پولیس په ګڼ شمېر شه راغلی دی او د لس بجې د سهار راسه اعظم ورسک شه د زلیخیل قوم مشرانو د ډول سارا اعلانونه کوي. 2000 لشکر جمع کړی دی، اوس هم لشکر هم په سیمه کې موجود دی او د خالد معراج په کور باندې پولیس هم موجود دی. د ډیپټي کمشنر سویلی وزیرستان لوور ضلع محمد ناصر مشال ریډیو ته ویلي دي چې قومي مشرانو سره خبرې روانې دي او په سیمه کې د کور رنګول اجازه مونږه اچھا ته هم نه ورکوي، او د خبریال خالد معراج کور باندې دا وخت هم پولیس موجود دی. کچا هم چرته داسې کوشش وکړي د کور رنګولو د هغې خلاف به قانوني کاروایي کیږي.
خا اشتیاق تاسو خبره وکړه چې تاسو ته معراج ویل چې دغه سده یو پوسټ لیکلی په فیسبوک باندې او د سیمې د مشرانو دا چې کوم د کورونو ړنګولو خبرې دي په هغه باندې لیکل کړی وو، خو بیا جرګه سوای چې آیا واقعي خالد معراج هم دغه خبرې لیکلې وي که د جرګې سبل دریس هم دی؟
د دې ګیلا په دا فیسبوک پوسټ باندې دا چې دا خبره ویلې کړې ده. په سیمه کې د ګیرانګې پریکړې د اول هم کړی دي. د سیاسي ګوندونو مشرانو نه هم جرمانه اخیستې دي په سعودي وزیرستان لوور ضلع کې، او د په تیر وختونو کې کورونا ړنګولې پیښې هم مخې ته راغلې دي. جرګې د احمدزی وزیر زلیخیل قوم مشرانو د خبریال خالد معراج نه ګیلا په فیسبوک پوسټ باندې ده، او په دې ګیرانګ په قطبي وزیرستان کې د اوتمنځي جرګې هم روانې دي. هم وخت په وخت د مقامی کسانو په خلاف لشکر تیاروي او څوک د قومي پریکړې خلاف ورزي کوي د کور هم ړنګېږي. خو د سیمې اوسېدونکو دا غوښتنه کوي چې د دې سره د پاکستان قانون او آئین په مطابق سلوک کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د بلوچستان په کلا عبدالله کې ناپیژندلو وسلوالو په ډزو کې یو لیویس والا وژل شوی دی. د پیښې وروسته د سیمې خلکو احتجاج کړی او افغانستان په لور تلونکي د کویټې چمن سړک یې د احتجاج په توګه تړلې. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین پر نه اورو.
دغه احتجاج لکه څنګه تاسو هم ویلې، په میزي اډه کې د برای شپې راځي روان دي او تر اوسه پورې چې دی د کوټي او چمن لوی سړک چې دی په کلا عبدالله کې بند کړی دی او احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په دغه ضلع کې دی امنیت ټینګ سي. دوی دا احتجاج دغه وروسته پیل کړي کله چې تیر ماښام د لیوز یو سپاهي چې دی عبدالباری هغه ډیوټي ختمولو وروسته کور ته روان و، نو په لاره کې ناڅرګندو کسانو پر هغه ډزې کړې دي او هغه زخمي شوی و. بیا چې کله هسپتال ته یوړې نو هلته هغه خپل ژوند د لاسه ورکړې. د دې پیښې وروسته چې وسلوال دي هغه په تېښته کې بریالي شوي دي او د دې وروسته بیا انتظامی چارواکي هم او د دې تېره شپه یعنی اسیسټنټ کمشنر کل عبدالله هغه هم د دې مذاکراتو یا د دې چې کوم مظاهره چان و هغه سره د خبرو لپاره ورغلی، خو تېره شپه د دې خبرې ناکامه شوې او اوس څه ګړی له مخه ډیپټي کمشنر کل عبدالله چې دی ذاکر علي بلوچ هغه و مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی اوس هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې د مظاهره چانو سره مذاکرات وکړي او د دې غوښتنې واوري، ځکه دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې ژر تر ژر دغه د کوټي او چمن لویه لاره خلاصه شي، ځکه چې د دې لارې د بندش له امله د کوټ څخه د چمن په لور بیا په خاص توګه د افغانستان د ترانزیت شیان چې دي په هغه بار لاریانې دي او دا ډول نور ډېر موټران چې دي هغه ولاړ دي د سړک و دواړو غاړو ته. په دې کې مسافران دي، ښځې دي، ماشومان دي، شپنجرې دي، ناجوړیان دي، نو دا ټول هلته په ډېر مشکل کې دي. خو دا مظاهره چان وایي چې تر څو د حکومت لخوا په دغه ضلع کې امنیت نه وي ټینګ شوی نو تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر د سکولونو د سار اداره وایي چې د ښوونځیو د تعلیمي معیار سارلو لړۍ یې پیل کړې ده. هره میاشت د استادانو زده کوونکو او سهولتونو د کتلو لپاره دورې کوي. د تعلیم محکمې فعالان بیا وایي چې د دغو ادارو انتظامی د موجودګۍ باوجود په تېر نهم او لسم بورډ امتحانونو کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو نتیجې ښې نه دي راغلي او پکار ده چې د ادارې خپلې سیمواره په سمه توګه ترسره کړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
خیبر کې د سرکاري سکولونو د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مشر خالد خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ټیمونه په ټوله ضلع کې سرکاري سکولونو دورې کوي او هر ډول نیمګړتیاو باندې نظر ساتي.
دلته چې میجورټي کم ګو سکولونه به ګو ټیچرز به وغیرہ ویستله هغه ښکارا کړله چې هر میاشت دی ریګولر ویزیټ یې ناغره بچ دار رپورٹ شي نو یو خودکار نظام باندې یو شوکازی شو شي ټیچر ته چې ولې ته نه راغلی یا ته سکول ته راغلی وې او ته مخکې تللی د چټۍ نه دا ته ولې تللی. دا ټولې داسې خبرې چې دي غم دی نوټ کوي ځان سره چې کوم سټوډنټس دي د هغو انرولمنټ رپورټ کوي ولې نشته دی په دې کلاس کې، دې کې څومره حاضري ده، بل میاشت کې دومره ده، دې کې دا ده، نو دا ټول ریکارډ کوي. ایون د عمارت رپورٹ ورکړي چیرې دا دیوال لیدلې دا کلاس چیرې دا دی کنډیشن دا دی بجلی نشته نو دا ټول شینه کمپایل کړي. او
خالد خان ویل چې د نهم او لسم په تیر بورډ امتحان کې چې د خیبر زلي کومو سرکاري سکولونو نتیجه خنه راغلي، نو د دې وجوهات به زر معلوم کړي، او چې چا هم پکې غفلت نه کار اخیستی وي قانوني سزا سره به مخ شي.
میټینګ په روانې میاشت په اولنۍ هفته کې به کیږي، نو هغه به دا ګوري چې یاره دا څه وجه ده، ریزن څه دي، بوکس ورته نه دي میلاو شوي، یا چې سټوډنټس ته ایشو شوي دي دا بوکس، اسپیشلی د ساینس بوکس دي، نو هلته ټیچر وو نو په هغه سکول کې چا ورته پړاو کړی دي. نو دا ټولې دا خبرې چې دي دا به ټول ډسکس کی، یا کوم د پرنسپل دی چې هلته دا هغه نیګلیجنس وو، نو دا ټولې خبرې به ډسکس کیږي، هغه به مونږ به هایلایټ کوو تاسو ته.
په خیبر ضلعه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال داود خان پردی وایي چې د مانیټرینګ یا څار ادارو او انتظامی په موجودګۍ کې د سرکاري سکولونو نتیجې ښې نه دي راغلي، او دوی د خپلو ماشومانو د مستقبل په اړه اندېښمن کړي.
په دې نه هم او په لسم کې سلو کې درې یا دوه کسان پاس شوي دي. یو خو د مونږ د تعلیم دا حال دی، نو مانیټرینګ یونټ والا کار دی چې هغه د استادانو اټینډنس چک کوي، هغه هلته ریګولرټی ګوري، هغه هلته د کتابونو شتون ګوري، هغه هلته سټوډنټانو نه پوښتنه کوي چې تاله لیکچر ډیلیور کیږي نه ډیلیور کیږي. نو که دوی په پراپر چینلو باندې کار کولای یا په صحیح طریقې سره کار کولای، نو نن به زما د وطن د سټوډنټانو دوه دوه کاله او درې درې کاله ولې ضایع کېدلی.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په خیبر ضلع کې خواوشا اووه سوه تعلیمي ادارې فعال دي، او په لومړي وار یې د دې رسمي او کره نقشه تیاره کړې چې د سار په وخت هر اداره ورته په اسانۍ سره رسایی کولی شي. په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د نورو ضلعي ادارو ترڅنګ د سکولونو د څارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي اختیار هم قبایلي ضلعو ته غځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان حکومت د سپتمبر په 28مه یو وار بیا د بجلی په بیو کې زیاتوالی کړی دی. د بجلی محکمې لخوا په خپور شوي نوټیفیکیشن کې ویلي شوی چې د روان کال له اکتوبر تر راتلونکي کال مارچ پورې به د بجلی په بیو کې 3 روپۍ او 30 پیسې زیاتوالی کوي. بلخوا د انرژي وزیر د سپتمبر په 28مه ویلي وو چې موجوده حالات دې ته اړ کړي دي چې د ګیس په بیو کې هم اضافه وکړي. دا چې ولس د بجلی نرخونو زیاتېدو او د موجوده ګرانۍ په اړه سوای لپې خبره د عظمت علي شاه رپورټ کې.
دا پاکستان حکومت یو وار بیا د بجلی په قیمتونو کې شوخا 3.5 روپۍ اضافه کړې ده. د بجلی د نظام ادارې نپرا د ستمبر په 28مه د ادارې لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د بجلی استعمالونکو نبا په شپږو میاشتو کې 159 ارب روپۍ راغونډوي. اداره وایي چې دغه پیسې به د اکتوبر 2023 نه د مارچ 2024 پورې هر میاشت اغستی شي، چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم اضافه شوې ده. د مردان اوسیدونکو نصیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت د بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي، خو آمدن یې ورځ پر ورځ کمیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ټیکس راټولولو لپاره صرف د بجلی په بیلونو کې اضافه کوي.
د کم کور بجټ راشن او د بجلی د یو سبر څخه تقریبا 30,000 روپے کې وو، هغه بجټ 50-60,000 روپے پورې سیوا شوی. او عام سړي د خپل سفید پوشه برم ساتل نن سبا ګران شوی دی، چې یو سړي د خپل سفید پوشه برم ساتي لکه چې د کور خرچې د راشن نشي پوره کولی. د پاسه به بجلی روزانه چې ګورو نو بجلی سیوا شو، بیا نوې نوټیفیکیشن راشي بجلی قیمت سیوا شو.
د ستمبر په 28مه د بجلی نگران وزیر محمد علي خان د رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د ګیس قیمتونه به هم مجبورن سیوا کوي. موړي زیاته کړه چې دغه فیصله د نړیوال صندوق د هغه شرطونو سره سم کړي کوم کې ویلي شوی چې ټیکسونه باید زیات شي. دا مردان اوسیدونکو شفاهه د مشال ریډیو ته وویل چې تیر دوه کال وړاندې د ګیس بل د 209 تر 300 روپو پورې راتلو، خو اوس هغه بل 2000 ته رسیدلې دي، خو بیا هم حکومت وایي چې د ګیس قیمتونه به نور هم سیوا کوي.
دین امه کوم حکومت نو 2-300 روپے بل با د ګیس راتلو، او اوس نگران حکومت او تیر شوی 14 سوال د فنجر حکومت چې کم دغه شړې دی اوس 2000-3000 روپے بل راځي. زمون حکومت ته دا اپیل دی چې دې خلاف ته ایکشن واخلي او بلونو کې لږ رعایت راولي.
لدیڑ واندی هم دا اگست پر ڈومبے اونے نیپرا بجلی 50 روپے یونٹ گرانا کڑے وا دا کومی رستو چی دا یو یونٹ نرخ دا سلیر شروپو نا دیر شروپو یونٹ تا رسیدلے و پا پی خبر کی خبریال لحاظ علی مشال ریڈیو تا اویل چی دا بجلی نرخونا سیوا کے دو یو وجاب چی موجودہ حکومت پا بجلی سبسیڈی ختم کڑے دا
دا بجلی پا قیمت کے دا اضافے دا ٹول نلوی وجہ کیپیسٹی پیمنٹ دے مونگ چی دکمو آئی پی پی جی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سرا معاہدے پتیرو حکومتونو کے کڑی دی دا حقی تحت منگا دمر ڈیر بجلی پیدا کو چی حقا منگا استعمال ولی نشو صرف پا 2022 کے پاکستان 22,000 میگا واٹ نا 22,000 گیگا واٹ بجلی چی کمالا حقا ضائع کڑی دا و استعمال کڑی دا زکر چی زمن اغا بجلی و چتا ولی نشو تیرو حکومتونو پا بجلی گیس او ورسرا پا پیٹرولیم پروڈکٹ باندے سبسیڈی وار کرے وا دا ایم ایف تدے معاہدے سرا آغا سبسیڈی ختم شوا او اس براہ راست چکم دا پروڈکٹ خپل قیمتی ہا قیمت بد عوام نے وصول کی
دا بجلی دا تقسیم کولو کمپنی وائی چی دا بجلی دا غلا او لاسز لپارے ٹیمونا جوڑ کڑی کم چی با بجلی غلا کون کو پرزد کاروائیانی کوی چی ورسرا با دا بجلی پا استعمال کی کمی راشو بلونا با ہم کم رازی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته 13 ورځې سواد په سیلانې سیمه ملم جبک کې لوبي شوې دي چې پکې د سایکل او د پیدل سغل مقابله شوې دي. په دې ملک کې د ټول حیوان نه تر سلويختو پورې خوځو سړو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د لوبو منتظمین وایي چې د مقصد د لوبغاړو حوصله افزایي کول او سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول وو. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د سوات سیلانۍ ملم جبه سیمه چې د سطح سمندر نه 9000 فوټه چوته ده پکې تر سلويختو نه زیات د ملک بیلابیل برخو نه د سایکل ځغلولو شل ټیمانو برخه واغسته. دغه کې سلويخ لوبغاړو کې شل جنکۍ او شل هلکان شامل دي.
انمه سے گزرنے جب یہاں سے سائیکل پکڑو گے سٹارٹ آپ کا یہاں سے ہو رہا ہے تو یہ آرچ دیکھ رہے ہو یہاں سے سٹارٹ ہے.
لوبغاړو د ملم جبې په کچا او په خلارو غرونو کې اول پیدل او بیا په سایکل په مجموعي توګه 15 کیلومتر لار تیر کړه. لوبو کې اولنې پوزیشن اغستون کې د اسلام آباد د نشپند خان وای چې خوندي وکړو
په دې کې دا چې اول ته رننګ کوي بیا سایکلینګ کوي بیا دا غنه پس برته رننګ کوي وداوت سټاپینګ. نو هغه کې ما په سولو سپرینټ کیټګری کې پارټیسپیشن کړی او زما الحمدلله فرست پوزیشن رالو اور اوورال ایونٹ ډیر شي ایونٹ وسو ٹریک ٹف ولی پرون باران سے ہوئی انہوں سلپری اور ٹیکنیکل ہو لیکن الحمد للہ ڈیر شی ایونٹ ہو.
اسلام آباد د خزو لوبغاړو مشري کوونکی عائشہ مسعود چې د تیرو دریو کالو راهسې د سایکل د ځغل لوبغاړي ده وایي چې اوړمی ځلې ملم جبه کې لوبو کې برخه واغسته. د ملم جبه په یخ موسم او غرونو کې ځغل مشکل وو خو خوند یې هم وکړو.
اور میں اسپیشلی خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے صحت کا خیال رکھیں اور ای بی آر کو جوائن کریں.
سب خصوصی توگا خزو توائم چی دخپل سیار دی خیال ساتی دا لوبی دی اوکی دی کی خزو دا پا خصوصی توگا دا سائیکل دا زغل چل خود لیکی گی بلا دا چی منڈا دیر خوی ما تا اتا کلومیٹر زغل کولو او دیر خز غل بی اوکو
اور رننگ میں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سیفلی کر لی.
دا لوبو پا محال دا تاثیر چارباغ مرستیال کمشتر محمد یار خبریالان تویل چی زلی انتظامیہ ہم دا سی لوبو حوصلہ افزائی کوی دا لوبی ہاگا تاثر ختموی گینی سوات کے بدم دیدا دوی اویل
زمون سواد دا امن گهواره دا دلته ډیر خيسته خيسته زګونه دي ملم جبه دا زمون کلام دي او نور ډیفرنت زګونه دي. زه ټولو ته دا انویټیشن ورکوم چې دلته راشي او د سواد د خوبصورتۍ نه لطفندوز شي. دلته مکمل امن دي او زمون د سواد خلک ډیر مهمان نواز دي او غو د مهمان نوازي لپاره هر ټیم چې تاسو ته تیار ولاړ دي.
د لوبو په اخیره کې په مجموعي توګه د اسلام آباد لوبډلې دانشمن اولنې اسرار دویم او رضوان لوبغاړي دریم پوزیشن ترلاسه کړو. په دغه مهال ښه پوزیشن اغستونکو لوبغاړو ته نقد انعامات او یادګاري شلډونه ورکړی شول. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې د سنلند خبرونه داري چې پاکستان لن محلي وزیر اعظم ویلي دي چې په هواد کې د تحریک انصاف لمشر عمران خان بغیر هم شفافه ټاکنې ممکن دي. انور الحق کاکر د سپتمبر په 23 لا اسوسییټډ پریس اجان سره په ځانګړي مرکه کې را تاثر رد کړی چې ګواکې پوځي اسټابلیشمنت به په راتلونکو ټاکنو کې د عمران خان د ممکنه بریا مخنیوي لپاره لاسوهنه وکړي. تحریک انصاف د انور الحق کاکړ د خبرو په غبرګون کې په ایکس پاڼه بیا لیکلی دي چې د عمران خان او د تحریک انصاف لګډونه بخنه غواړم چې د عمران خان او د تحریک انصاف لګډونه پرته به هر ډول ټاکنې غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اخلاقی وي. دغه سیوریدونکو بیا یو بل خبر دادې چې د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د ذلی خیلو لښکر ته به اجازه ورنه کړي چې د ځایي خبریال معراج خالد وزیر کور ړنګ کړي. د جنوبی وزیرستان پولیسو ویلي دي چې د خبریال د کور د حفاظت لپاره په لسګونه پولیس سرتیري پر ځای کړي دي. خو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال بیانن ویلي چې په اعظم ورسک کې د ذلی خیلو د قبیلې د شاوخوا 2000 کسانو لښکر د خبریال د کور د ړنګولو د جرګې د پریکړې عملي کولو لپاره تیار دی. دا په داسې حال کې دا چې د جنوبی وزیرستان د ذلی خیلو قبیلې یو جرګې د سپتمبر په 23 پریکړه کړې وه چې د پښتو یو ټلویزیون خبریال معراج خالد وزیر په ټولنیزه میډیا د جرګو او قبایلي روایتو پر ضد پوسټونه کړي وو، نو د دې په سرغړونه یې هغه 5,00,000 روپۍ جرمانه کړې ده. وروسته دوی دا جرمانه بیا 10,00,000 روپو ته زیاته کړې ده. بل خبر بیا دا دی اوریدونکو چې د بلوچستان پښتون میشته سیمه کلا عبدالله کې د یو لوی سرتیری تر وژل کېدو وروسته ځایي خلکو افغانستان ته تلونکې لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې د سپتمبر په 23 د میزې اډې په سیمه کې لوی سرتیری عبدالباري له ډیوټۍ وروسته کور ته په لاره وو چې ورباندې ناڅرګنده وسله والو ډزې وکړې. د دوی په وینا په حمله کې سرتیری ژوبل شو چې وروسته د سختو زخمونو له وجې په اسپتال کې مړ شوې. تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده منلې. دا د دې سات لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د مشال ریډیو مجله د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راسه چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. نجیب عامر د ته په ونوي غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ لمک سره شاعره ملاله کلیواله میلمنه ده. دوی په دې وروستیو کې یو ایوارډ هم ګټلی دی. موږ ورته مبارکي هم ورکوو. په همدې پلمه مو دوی راغوښتي دي چې په خپلې شاعرۍ باندې له موږ سره خبرې اترې وکړي. ملاله کلیوالې ستړی مشه؟
خیر سي، سلامت سي. سلامونه تاسو ته د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تمه ده چې روغ جوړ او خوشاله به اوسئ.
مننه. الله نوره بریالۍ شي. خو د دې بریا په اړه که زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
خیر سي، مننه کوم. ما دا هر کال د جنید شریف په نامه باندې کلنۍ جایزې غوره شعرونو ته ورکول کیږي.
خبر شو څنګه د خپل شعرونو غوی سره جمع کړل او بیا څه وخت خبر شو چې تاسو شعر جایزه ګټلې؟
دا څو میاشتې مخکې د دې لپاره اعلانات کیږي، نو بیا د هغوی په ایمیل باندې یو ایمیل خپروي چې د هغې له لارې نه خلک خپل شعرونه ورته لیږي یا اړیکه ورسره کوي. نو ما هم خپل شعرونه د ورته د ایمیل له لارې ولېږل چې بیا څو ورځې وړاندې زه خبره شوم چې دا جایزه د جایزې لومړی ګټونکی زه سوی یم په ښځینه شاعرانو کې.
کله چې د شعرونو استول باور دی په ځان باندې چې دا ځل به دا جایزه تاسو وړي؟
کله چې ما دا یو خبر واورېدل، دا اعلانونه مې واورېدل، نو ما په زړه کې داسې یو پرته شو چې دا جایزه باید زه وګټم. باور مې و.
صحیح. او په دې جایزه کې څه دی ملالې کلیوالې؟
د دې جایزې ارزښت ماته ډېر زیات ده. ارزښت یې ډېر زیات ده، نو $500 نغدي جایزه ده چې ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. سب کوي په دې $500 باندې کتاب به چاپوي، خپل زده کړې کول غواړي، څه پلان لري؟
زه داسې پلان لرم چې دا پیسې مصرف نه کړم او ما سره داسې یو څه پرې واخلم چې هغه تل ارزښتمن شی وي، ما سره وي، داسې یو تصمیم لرم.
صحیح. ستاسو دغه جایزه چې دا چې کومه تاسو ترلاسه کړله، نورو خوندکیو ته څه پیغام لري؟ دا تاسو څه فکر کوئ چې لکه فکر کوئ چې په پښتو ادب کې داسې کسان شته چې هغوی په شعر باندې پوهیږي، او که څوک ښه شعر لیکي او جایزې ته زمونږ خویندې کاندیدېږي، نو هغه له ورونو نه کمې نه دي او دوی ته هم جایزه ورکول کېدای شي؟ نو ستاسو په خیال دغه ډاډګیرنه تاسو خو ترلاسه کړله، نورو ته داسې پیغام ورکړي؟
لومړی خو باید د ادب له ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړم چې داسې خلک شته چې د ادب ملاتړ کوي، او له دوستانو څخه چې زه هڅولم او تشویق کولم په دې برخه کې، د ټولو برکت و. دا ډېر ښه پیغام له خپله ځانه سره لري، داسې شاعرانو تشویقول، هڅول، داسې جایزې ورکول، دا خپله یو مثبت پیغام درلود چې نورې نجونې هم وهڅېږي شعر ولیکي، خپل احساسات شریک کړي، ریاضت وکړي، ادب کار وکړي، او له خپله انسان ډېرو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دې جایزې اغېز به په ما باندې ډېر ښه وي، زه به یو نوی پیل کوم، الله یې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم، الله به ریاضت کوم تر څو په دې برخه کې لا ښه کار وکړم.
دا راته وایي چې د جنکو تر منځ رقابت خو نه وي، چې مثلا ځینې نورې جنکۍ چې هغوی هم شاعري کوي، داسې خو نه وایي چې ولې ملالې ته ایوارډ ورکړه، موږ له ولې رانکړه؟
نو موږ کو ګورو په دې مرسته سوشل میډیا کې ډېر پوسټونه زما خاطره وسول، زه ډېره وسایلم، ډېرې خوشحاله وي، نجونې زما ملګري شاعران شته، نو خوشحاله وي ډېرې.
صحیح. نو زه نورې پوښتنې هم لرم ملالې کلیوالې، خو دا پروګرام چوندسې ده چې په دې کې به ستاسو شاعري موږ اورېدونکو ته وړاندې کوو، نو د خپرونې په دې برخه کې خوښه دې نه ده چې ستاسو یو شعر اورېدونکو ته وړاندې کوو؟
سمه ده، غزل
ووایم. ارشاد، ملګرو راځئ چې د ملالې کلیوالې یو شعر اورو، له هغې پس بېرته ورځو هغې ته، او د هغوی سره نورې پوښتنې زه لرم مخې ته به ږدو، هغه مهربانه ده جواب به راکوي. ارشاد دی.
زبا رانا د تور شپو شما کپری خودم چا، زبا رانا د تور شپو شما کپری خودم چا، جوړ به تصویر د آینو شما کپری خودم چا، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنی اور به د ترخو شما کپری خودم چا.
ډیر ښه.
د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، زه به په رنگ د ګلابو شمع کپری خودم چا.
ډیر ښه.
د غزل ناوی به سنگار کړم په نازکو خیالو، د غزل ناوی به سنگار کړم په نازکو خیالو، یا به انځور د خاپیرو شمع کپری خودم چا.
ډیر ښه.
بریګ دی چلاړه تر اسمان شم د خیال په زینو، بریګ دی چلاړه تر اسمان شم د خیال په زینو، جوړ به عامل د ستارو شم کپری خودم چا.
ډیر ښه.
د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، زه به ملاله د وختو شم کپری خودم چا، زه به ملاله د وختو شم کپری خودم.
نو خوشاله کورنۍ د پریخې د شعر لیکلو ته په مسابقو کې برخه اخیستو ته، ما سره مصاحبې ته؟
او بالکل، خدا یو ډول پیغام لري په خپله، ځکه چې اوس ډېر کېدای شي ډېرې کورنۍ داسې ونه اوسېږي چې هغه خپلې لور ته اجازه ورکړي، یا که اجازه هم ورکړي خو مشکلات ډېر ویني، خنډونه او محدودیتونه ډېر زیات وي. نو د وطن هر پیغله ملاله ده، هر انجلۍ ملاله ده، او هغه چې لږ زر وخت ورکړل شوی دی، لږ زر زمينه دی موته مساعده شوی دی، لږ زر لوستل کړی دی، نو هغه ملاله شوی دی. نو په دې شعر کې خپل داسې یو پیغام و چې هر انجلۍ ملاله ده، او که چېرته یې څوک پرېږدي، زده کړو ته یې پرېږدي، مکتب ته یې پرېږدي،
ملالی د دې وړ د ترلاسه کولو نه پس د کورنۍ نظر څه دی، څه درته وایي؟
خوشحاله دی، زه یې تشویق کړم په دې برخه کې،
صحیح. تاسو خو تیر ځل چې مونږ مرکه کوله، تاسو هغه وخت کې پوهنتون کې وای، د ادبیاتو پوهنځی مو لوستو، اول ته تاسو فکر کوم د رڼا مشاعره به تاسو کوله کنه؟ هغه قصه کوم زه ته ورسېده، زده کړې مو مکمل شولې، هغه مشاعره کیږي کنه کیږي؟
مونږ د زرین ادبی بهیر په نامه باندې بهیر درلود، بهیر مو رامنځته کړ چې فعالیتونه مو کول، او ډېرې لوړې هیلې مې درلودلې. نو فعالیتونه مو ډېر په چټکه باندې روان و، کیسه لیکونکي مو پیدا کړې، ښه شاعرانه مو پکې پیدا کړلې. نو ورځ تر بلې په وړېدو، خو له بده مرغه چې پوهنتونونه وتړول سول، زمونږ هغه ادبي فعالیت هم ودرېده. باید ووایم چې زه فارغه شوم، ما خپلې زده کړې تکمیل کړې. نو یوه ورځ وړاندې له دې چې پوهنتونونه وتړل سي، ما زه فارغه شوم.
صحیح. اوس خفه یې د پوهنتون پسې دی؟
او بالکل، د پوهنتون دوره یوه نه هېرېدونکې خوږه دوره دی چې ډېرې ښې خاطرې ترې لرم. نو په پوهنتون پسې ډېره خفه یم، ما کله به چې زه فارغېدم ډېرې نجونې په ما پسې خفه ویل، دې بهیر کې ته ډېره فعاله یې، نو ته ډېرې ښې مشاعرې جوړې، خپل شعرونه وایې، موږ ټولې راټولوي، وایي ته به هېڅکله داسې نه کوې چې فارغه سې، نورو به ځې، نو راځي به دلته موږ سره به مشاعرې کوي، بنډارونه به کوو. همدارنګه ما هم وعده ورسره وکړله چې زه به حتماً راځم، دا بهیر به مخته وړو، او له بده مرغه هر څه برعکس شوه.
نو زرین ادبي بهیر په ټپه ولاړ دی اوس؟
او بالکل، هغه په ټپه ولاړ دی، خو موږ اوس یو بل بهیر چې څو اونۍ کېږي فعال کړی دی، آنلاین ادبي بهیر، هغه کې زموږ فعالیتونه ښه روان دي. نو یو ادبي مکتب ته هغه شته نیکمرغه.
صحیح. په هغې کې خو نو د افغانستان نه د باندې هم چې زمونږ کومې پښتنې لیکوال او شاعرانې دي، هغوی هم ګډون کوي. په افغانستان کې چې کومې لیکوالې لرو یا شاعرانې لرو، د دوی برخه پکې څنګه ارزوئ؟ تاسې ډېرې پکې ګډون کولی شي؟
او ستا پکې هغه کومې نجونې چې مونږ پېژندې شاعرانې وي، علاقه یې درلودله، یو څه زمینه ورته مساعده ده، هغوی پکې ګډون کړی ده. شته.
تاسو په خپله افغانستان کې کراوتی است؟
زه په خپله افغانستان کې.
صحیح ده. کله چې ملالی پوهنتون لوستو او ادبیات نه انتخابول، نو سر مانونه دې په زړه کې و چې کله فارغه شو څه به کېله خیره؟
زما ډېر لوړ ول هدفونه وو، ډېرې لوړې موخې وې، نو ډېره هیلې مې درلودلې. ما په مخ کې مرکه کې هم تاسو ته ویلي و، تاسو ویل تاسو څه هدف درلوده، ما درته ویلي دي چې زما هدف دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې د نوبل جایزه وګټم. نو ډېرې هیلې ما درلودلې، ما غوښتل چې ډېرې بهیرونه رامنځته کړو، ډېر بهیرونه فعال کړو، نو ډېر کار وکړو، ډېرې نجونې وروزو، ډېرې بازار خلک پیدا کړو، نو ډېرې هیلې ارمانونه وې.
الله پاک دې وکړي چې خپل ارمانونو ته ورسېږي. درنو اورېدونکو، تاسو د مشال راډیو مجله او رئیس نجیب عامر مو ملمنه مې ملاله کلیواله ده، او هغې د جنید شریف ایوارډ ګټلی دی، او په دې ایوارډ کې هغې ته نغدي پیسې هم ورکړل شوي دي، او هر کال د جنید شریف دغه ایوارډ چې وي ادیبانو ته ورکول کیږي، او دا ځل یې له ښه مرغه ملاله کلیواله هم په جایزې باندې نازولې ده. او ملاله، ستاسو نه د خبرونې په دې برخه کې کولی شو یو بل شعر مورو؟
اولنه
مهرباني.
زما یو بل غزل دی، لکه شیندلې مرۍ هار نه رالوېدلې یم، لکه شیندلې مرۍ هار نه رالوېدلې یم، باد خیز د کومو طرفونو ته بیا وړی یم، بیرته راتګ به مې سخت په نابلده ښار کې بیرته راتګ به مې سخت په نابلده ښار کې په نامعلومو لارو ډېره لرې تللی یم په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه تانده غوټۍ یمه بې وخته رژېدلی یمه افغان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یم افغان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یم خفه په دې دی لکه لوبه یې بایللی یم بهر به سپینې واورې وورې لکه ستا بې رخې بهر به سپینې واورې وورې لکه ستا بې رخې زه په لمبو د خپلې مینې سوځولی یم
ډېر ښایسته
اوس لکه تیزه سیلۍ راشه سرګردانه مې کړه اوس لکه تیزه سیلۍ راشه سرګردانه مې کړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلی یم
ډېر ښایسته
لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلی یم
ډېره زیاته مننه ښکلی غزل دی او زیاتره غزلې لیکئ ملالې که نظمونه هم لیکئ ورسره
زه زیات غزلونه لیکم غزلونه زیات لیکم او نظمونه هم لیکم ورسره
صحیح نو اوس خو په افغانستان کې په میرمنو باندې بندیزونه دي خو بیا هم انټرنیټ شته دی نو له دې لارې نه زمونږ پښتني چې دي دوی څومره کولی شي د شعر په میدان کې له نړیوالو سره اوږه په اوږه پل واخلي قدم واخلي
مشکلات زیات دي محدودیتونه شته یعنی زمونږ یو سنتي ټولنه لرو په دې زمونږ په ټولنه کې اته موبایل پیرلې نجلۍ سره پرېښودلم یو لویه خبره ده خو بیا هم نجونو ته په کار ده چې همدې کوم شاته زمینه مسایه ته د کار وکړي او همدا اوږه په اوږه جنګېدلې هم دي مونږ ډېرې ښې شاعرانې لرو په دې وروستیو کې ډېرې ښه شاعري کوي ډېرې ښې لیکوالانې لرو نو کولی شي چې د همدغه ټلیفون او انټرنیټ له لارې ډېر کار وکړي او موږ ته ډېر ښه اثار پرېږدي زمونږ د خلکو زمونږ د آینده ادب لپاره کار وکړي
په انټرنیټ کې څومره داسې ځایونه شته چې سړی پې ادبي تنده ماتېدی شي په فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې نورو ځایونو کې خو ډېر څه خپرېږي د دې په منځ کې ساحو ادب څومره سړی موندلی شي تاسې مومئ
لا ډېر باید کار وشي ورته اوس په یوټیوب دا شان خو کله دومره څه ما نه دي موندلي او په فیسبوک او ځینې پیجونه ځینې پاڼې چې هغه هڅې کوي ښه مطالب خپروي ښه شاعران پیدا کوي مرکې ورسره کوي دا یو څه مثبت تمامېږي خو دومره کار نه ده شوی زما خان باندې لا ډېر کار باید وشي
صحیح په نړیوالو ژبو باندې ملالې کلیوالې پوهېدل څومره لازمي دي مثلا که پښتو یا دري زموږ زده وي خو د خپلو ادیبانو یا شاعرانو نثر او نظم بلولو او که نړیوالې ژبې مزده وي نو نورې کړکۍ مونږ ته خلاصېږي چې بیا د هغو ژبو ادبیات هم ولولو تاسو هم لولئ د نورو ادبیات تسر ورښکاره کوئ
بالکل ډېر مهم دی چې د نورو ژبو ادبیات مطالعه کوو د هغوی نثر ولولو د هغوی نظم ولولو اوس ډېر ښه غني ادبیات لري لکه اوس په اردو ژبه کې څومره ښه غني ادبیات لري آلماني ژبه نو ډېر مهم دی چې موږ هم په نورو ژبو باندې پوه شو او د نړیوالو ادبیات مطالعه کړو
صحیح تاسو کله داسې سوچ کړی چې مثلا دا شعر زه یوازې افغانانو ته نه لیکمه نظم دی یا غزل دی زه یې داسې لیکمه چې که دا وژباړل شي مثلا د افریقا مېرمنې د ځان د پاره وګڼي عربۍ مېرمنې هم وګڼي همدارنګه د المان مېرمنې د امریکا مېرمنې خلاص د نړۍ په سر هر څوک چې دا شعر لولي ځان ته یې وګڼي کله چې شعر لیکئ دغسې سوچ کوئ
او بالکل خو ما اکثره شاعري د ځان لپاره کړې ده نو شعر داسې یو شی ده چې شعر حقیقت نه دی بلکې جمال دی نو د شعر نه موږ ډېرې تقواګانې نشو تقاضات نشو کولی ډېرې تمې نشو ترې درلودلی چې شعر باید د ټولنې په سمون کې رول ولري شعر باید یا فرمایشتي یا شعر په خپله داسې یو شی دی چې حقیقت نه بلکې جمال دی. نو ما تر ډېر حده پورې د ځان لپاره شاعري کړې ده، خو بیا هم مونږ د ده په دې اړه باندې مې فکر کړی دی چې که چېرته زما دا شعر وژباړل شي باید زمونږ د ټولنې فرهنګ، زمونږ دود و دستور نور خلکو پورې ورسیږي. په دې اړه مې فکر کړی.
زما سره ځینې نورې پوښتنې هم شته، خو کولی شو یو شعر درنه بل هم واورو؟
دا ځل به زه نظم تاسو ته ووایم. تاسو وویل چې نظم لیکئ که نه؟
سمه ده، بالکل. درنو اورېدونکو، دا ملاله کلیواله ده، مخکې راته غزلې واورولې، اوس راته نظم اوري. ارشاد دی ملاله.
چارانه د غره له څوکې را بهیږي، چارانه د غره له څوکې را بهیږي، تا وستا د ما شغلې دي چې ځلیږي، او زما له سترګو ورو ورو پنا کیږي. مازدیګره څنګه یخ شمال لګیږي، لکه ونه زیړ خزان وهلې پاڼې چې رپیږي او وچیږي راغورځیږي. زما ژوند دی چې همداسې تصویرېږي، واه زیړی یا مازدیګره څه چل کیږي، واه زیړی یا مازدیګره څه چل کیږي، چې د زړه درد مې لا نور پسې زیاتیږي، د چا سترګې دي چې سترګو ته مې کیږي، او د زړه درزا مې سات په سات تیریږي، د چا یاد دی چې له زړه مې چاپیریږي، له زړه سره مې دوه شهبازي سترګې څاڅکي څاڅکي لکه شګه را شړیږي. مازدیګره د تندي خال مې ورانیږي، دلته تاندې تاندې هیلې مړاوې کیږي، او د زړه دنیا د هر سړي ورانیږي. راځه لاړ شو د نفرت له خاره لرې، داسې ځای ته چې د ژوند ډیوې بلیږي، په کېږدۍ کې اویزان لټۍ ځلیږي، د سهار پخې مې دواړه مخه ښکل کړي، لکه تور پیکۍ د شوخې مستې پیغلې مړوندو باندې مې شنه بنګړي شرنګیږي.
ډېر ښایسته.
او خبرې مو د جګو غرو سرو ته د چنار لیونو څانګو کې مستیږي، او د زړه سره سمندر کې تنکۍ هیلې د کبۍ په شان نڅیږي او غټیږي، د کبۍ په شان نڅیږي او غټیږي.
ډېر ښایسته نظم دی، او زه فکر کوم چې که څومره ښه شاعر هم وی، نارینه وی، نو دغه احساسات یې نه شوی انځورولی، ځکه چې د نارینه احساسات د نارینه احساسات وي او ښځینه احساسات ښځینه احساسات وي. او تاسې ډېر ښایسته انځورونه په دې نظم کې وړاندې کړل. دا کار څومره ضروري دی ملالی چې یوه ښځینه شاعره چې وي هغه باید خپل احساسات وړاندې کړي؟ مثلا هغه که نوم یې د شعر سره لیکل شوی نه وي، خلک پوه شي چې دا شعر د یوې شاعرې لخوا لیکل شوی دی.
بالکل، ډېره زیاته اړتیا ده چې باید ښځینه خپل احساسات وړاندې کړي، ځکه اوس مونږ په مخکې دورو کښې هم ډېرې ښځینه شاعرانې درلودلې چې د هغوی شعرونه ډېر پاتې نه شول. د هغوی یو علت هم همدا وه چې شعر به د ښځې و ښځینه وو، خو احساسات به پکښې د نارینه وو. نو همدغه علت یې وه چې هغه شاعري ډېره ونه پایېدله، او مونږ ډېر داسې داسې ښه شعرونه نه لرو چې په هغه کښې ښځینه احساسات وي. نو ډېر اړینه ده چې ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې شي، ښځینه عواطف. مونږ ډېر رنګه رنګه عواطف لرو، لکه د حسن پر وړاندې عاشقي، د مایوسي د غم پر وړاندې مایوسي. نو ډېر زیات عواطفو سره مخ کېږو. نو په کار همدا ده چې ښځینه شاعرانو ته چې په خپلو شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې کړي.
د نن شاعره څومره ازاده ده پښتنه شاعره چې خپل احساس په رښتینې معنا انځور کړی شي؟
نو که ووایم چې اوس هم یوه ښځه بیخي ازاده ده په دغه برخه کې، نو دومره به سمه نه وي. نو اوس هم یو محدودیتونه ستا، ډېرې کمې داسې شاعرانې پیدا کېږي چې هغوی هغه حقیقت وړاندې کړی ده، یو څه بغاوت یې کړی دی. اوس هم محدودیتونه ستا، خو هیله دا ده چې شعر څنګه ده په د واقعي ډول باندې وړاندې
سي. ستاسو په خیال یوه شاعره چې وي هغه په کوم ماحول کې ښه شاعري کولی شي، چې کله د کورنۍ ملاتړ ورسره وي، او هغه د خپلو احساساتو ترجمانی کولی شي، که نه زنځیرونه ورته پراته وي چې دا دومره حده پورې تللی شي او تر دې وړاندې نه شي تللی، سرې کرښې ورته ښکل شوي؟
نو د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری ده په دې برخه کې، ځکه چې که یوه نجلۍ محدود سي هغه هېڅکله نشي کولی سي، اول خو دا جرات نشي کولی سي دا شعر ولیکي، او خو بیا که شعر هم لیکي نو ډېر خنډونو سره به مخ وي. نو د کورنۍ ملاتړ مهم دی چې هغه باید ملاتړ یې وکړي، ورته ازادي ورکړل سي.
صحیح. د نارینه شاعرانو شاعري دې خوښېږي ملالې؟
او بالکل، زمونږ په اوسني وخت کې ډېر ښه شاعران دي، ماشاءالله ډېر ښه شاعري کوي، نو ډېر ښه عواطف احساسات او په ښه شاعري کوي.
صحیح.
او زه لولم، زما خوښېږي.
نو ښځې ښه شاعري کولی شي که سړي، ستا په خیال؟
زما په خیال چې یعنی که نارینه نه کم نه دي، یعنی یو نجلۍ کولی شي چې نارینه نه ډېره پورته شاعري وکړي، او کړې هم ده.
صحیح. او موسیقي اورې؟
او بالکل موسیقي اورم.
څه اورې په موسیقۍ کې؟ کوم هنرمندان اورې او کوم ژانرونه اورې؟
زه هغه موسیقي اورم چې په هغه کې ښه شعر انتخاب شوی. نو که زه چېرته سندره اورم، لومړی هغه سندره اورم چې ډېر ښه شعر انتخاب شوی، بیا هغه سندره اورم.
صحیح. او ملالې، دا خو اوس ډیجیټل زمانه ده، نو پخوا به داسې مشاعرې کېدلې مثلا چې هر چا به په سټیج خپل شعر اورولو، خو اوس د فیسبوک او د انټرنیټ او د کمپیوټرونه چې مخې ته راغلي دي، ټیکنالوژي اوس د سړي پورغوي کې ده. نو په دې دور کې دې دپاره چې زموږ شعرونه خوندي پاتې شي، پخوا به د یو نیم شاعر کتاب به چاپېده. ستاسو کتاب خو لا نه ده چاپ کنه؟
نه، مال کتاب نه ده چاپ.
خو ډېری ملګري چې نه پوهېږم تاسو به کېدای شي وس لرئ یا یو دلیل به ورته لرئ چې تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، ډېری ملګري چې زه ورسره غږېږم، د دې باوجود چې وس یې کېږي وایي چې تر هغې داسې ډېر اغېزناک ده چې زه خپل شعر مثلا ډکلمه کوم، په فیسبوک کې کېدم، په یوټیوب کې کېدم، او ډېرو خلکو ته رسېږي. او نو تاسو نه به مې پوښتنه دایي چې دا خپل شعر څنګه خوندي کړو، مثلا په کتابي بڼه چاپ کړو، لسته پرېږدو، کنا په ویډیو بڼه باندې چرته کېدو، آډیو په بڼه باندې، یا لیکلي بڼه باندې سوشل میډیا ته ورکو، تاسو په خیال کومه لاره به غوري؟
زه خپله د کتاب چاپولو ته ډېره لیواله نه یم، زه چې ډېر زر یې چاپ کړم، زه کتاب وروسته چاپ کړم، خو داسې یو څه پکې ولیکم، داسې یو شعرونه پکې ولیکم چې هغه ډېر اغېزناک وي، ډېر ښه وي. نو زه خپله بیره نه لرم، د کتاب چاپول مخکې د دې شاعرۍ د خوندیتوب لپاره، خو دومره بیره نه ده پکار چې باید زر څوک کتاب چاپ کړي، چې یعنی وروسته د چاپ کړي، یو کتاب د چاپ کړي خو ډېر باید ګټور اوسي.
ملالې کلیواله، ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکړه. دومره وخت نورم لرو چې یو غزل در نه بلم اورېدې شو، نو ماغه به واورو، بیا به خدای پاماني وکړو.
سمه ده، تاسو نه هم ډېره مننه کوم چې زه مو مېلمانه کړم، وخت مو راکړ، سلامت اوسېږئ. یو غزل ته ماته مخې ته راغی، زما کتابچه کې همدا ول تاسو ووایم.
اورو مهرباني.
غلی غلی زمزمه یم خاموشه، غلی غلی زمزمه یم خاموشه، لکه سترګو کې ګیله یم خاموشه، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، زه کراره لکه شپه یم خاموشه. اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، لکه شمع بې لمبه یم خاموشه، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، اوس چوپ هر هره لمحه یم خاموشه، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅېږي، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅېږي، سمندر کې اوس څپه یم خاموشه. داستا مینه دروغجنه افسانه ده، داستا مینه دروغجنه افسانه ده، زه د مینې فلسفه یم خاموش، زه د مینې
صفای مخاموش. الله پاک دې نه یوازې ملاله کلیواله بلکې یو پښتنه هم نه خاموشه کوي، او خدای دې وکړي چې دې خپل ارمانونو ته ورسیږي، سي چې په زړه دې د شعر په ژبه یې انزور کړی شي، ولسته وړاندې کړی شي. ملاله کلیواله، ډېره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راک.
مننه کوم آباد اوسه.
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه تغوغوي تر بلې اونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.